مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکې میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټکنۍ کېدو پړه د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې درلودې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک پر غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي. شکیب ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمني کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې نهه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یو کوچنی ماشوم و ووژل. دې پیښې د جرمني خلک حیران کړل. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیز په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرائیلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکېچن کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلي ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی او د اسرائیلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین وخت کې په بل سرحدي کلي عدیسه کې یو مذهبي تالار یا حسینیه د اسرائیلو په برید کې ویجاړ شو چې دې پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د عملیات د حزب الله ډلې پر مرکزونو ترسره شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر د دوهمې شل اووره سیالۍ لپاره لوبه سره کوي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمینې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیل شوې ده. دواړه لوبډلې درې شل اووره سیالۍ کوي چې لومړی افغانستان په لوی توپیر وګټله.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
د آزادی په چپوکې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. نن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په استانبول کې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. دا خبرې په تیرو څو ورځو کې نتیجې ته ونه رسېدې او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته روان شو خو بیرته راوګرځېد او له طالبانو سره د خبرو دوام ته حاضر شو. پاکستان پرون د استانبول خبرې ناکام اعلان کړې وې. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تازه خبرې د ترکیه او قطر په غوښتنه بیا پیل شوې دي، سره له دې چې د اکتوبر په 19مه په دوحه کې دواړو خواوو پر اوربند ژر سلا وکړه. خو د استانبول خبرې چې د دوو ګاونډیو ترمنځ د دایمي اوربند او د یو بل د ادعاو د څارنې لپاره د میکانیزم جوړولو ته ځانګړې وې له خنډونو سره مخامخ شوې. دا دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې دوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي، خو د طالبانو استازي بیا وایي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د داعش روزنځایونه بند کړي. دواړه هیوادونه د یو بل ادارې ردوي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې خبري وکړو چې د استانبول خبرو ته څومره هیلمند چې دواړه خواوې به یوې موافقې ته ورسیږي، او هغه کوم موانع یا خنډونه دي چې تر اوسه دواړه خواوې په خبرو کې مختنه دي تللي او د دوی د پرمختګ خنډ شوي دي. زموږ د خبرونه ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مرقیق، او همدارس د ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه مو درلوده یا لاند نظر مو درلود نو کولای شي چې سرګندې کړئ. لبرای جان باز صاحب، ستاسو په نظر دا چې دواړه خواوې د قطر د خبرو خلاف په قطر کې ډېر ژر موافقه وشوه، په اوربند باندې سلا وشوه، په استانبول کې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې، مشکلات زیات شول، دلیل څه کېدای شي؟
سلام کرمان سلام که تاسو ته اوریدم کوڅه تاسو ملمنو ته او د څو چنګ اوري. اصولا خبر دومره بیری خو ښکاری چې واقعي ساده ده، ځکه چې طالبان او پاکستانیان مخصوصا د پاکستان پوځ او استخبارات خو طالبان سره ډېر د پخوانه یو بل پیژني، مخصوصا طالبانو کله چې طالبانو هغه فوقاني د دوی اما کوم هیئت رهبری چې ده هدف می دوی دي دا منځګړي صفوف می هدف نه لري، البته متاسفانه چې دوی د احساساتو څخه ډېره ناوړه ګټه پورته کوي. پاندر چې فوقاني رهبری د طالبانو او د پاکستان پاوز او نظامی رژیم یو بل ډېر څه پیژني. اوس خبر دا چې دوی په لوبه کې سره ګیر دي، په هغه لوبه کې چې کلونه کلونه پاکستان به لوبه وله، پاکستان همدا خلکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه، تجهیزولې، انګیزه یې ورکوله، لمسولې، افغانستان ته پرتابول. اوس لوبه داسې رامنځته شوې ده جناب سروان صاحب چې افغانستان د همدغو طالبانو د کنټرول لاندې راغلی دی، او یو لویه جغرافیا د دوی د کنټرول لاندې ده. دوی افغانستان صاحبان ځانګړي، او دوی فکر کوي چې اوس نو ډېر لویه جغرافیا په لاس کې ده، لویه خاوره یې په لاس کې ده، او باید چې د پاکستان د کنټرول څخه ووځي. د بلې خوا پاکستان هغه لوبه چې لکه مکه نه سره خدمت ویلې چې خپل پیل کړی و، خپل مبتکره ده، هغه لوبه کې ګیر شوې ده. ماشوم ته هم معلومه ده چې دا طالبان او هغه طالبان د فکری نظر، د تجربې د نظر، یعنی د ژوند د تجربې د نظر، بېخو اوګه په اوګه یو بل سره جنگ وکړ، او د هر چا په ضد چې وکړ، په هر نوم چې وکړ، خو همدې اصطلاح نظامی استبلیشمنت د پاکستان دې ته ټېل وهل، انګیزه ورکوله. ښه، اوس دوی هغه وخت کې نه پوهېدل چې دا یو وجود دی، یو فکر دی، یو روح دی، او اوس داسې یو دیوال سره مخامخ شوي دي چې دا دیوال د تیږو، د ډبرو، د اوسپنو جوړ دی، او پوهېږي چې دیوال یې خپله جوړ کړی دی. نو په دې ترتیب پاکستانیان په خپله لوبه کې ګیر دي. خو په هر ترتیب دلته څو مسلې نورې هم شته دي چې پاکستان هغه ځای ته باید ولېږل شي چې د ځینو نورو هیوادو، د ځینو نورو د فرا منطقه دي، او یو تعداد د منطقه دي لوبغاړو د خطر، د هغوی منافعو ته دا غوی لویو ستراتیژیګانو ته هم خطر نه وسیږي. نو لوبا لکه پیچلی هم دا په عین وخت کې ځکه چې طالب اوس هغه لوبا کې دا داخل شي چې پاکستان وربندې وځپل شي یا پاکستان هغه څه ولوبول شي چې افغانستان نور هم بیچاره شي، په افغانستان باندې یرغلونه وشي، د افغانستان انفراسټرکچر نور هم تباه شي، دا کولی شي چې ډېرې غیر د پیشبینی وړ عواقب هم پاکستان ته هم افغانستان ته او هم د دغه منطقې د سیمې جغرافیا ته رامنځته کړي. د بلې خوا تر هغه ځای چې تاسو هم پوهیږئ او خبرونه کې هم وار په وار راځي، د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د نظامیانو د ادارې لاندې یوه بله ډله هم شته چې هغه داعش نومي. هغو ته هم همدغسې انګېزه ورکول کېږي چې په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې په نورو ځایو کې خپلې تروریستي عملیاتونه وکړي، فعالیتونه ولري. نو په دې ترتیب د دغو دواړو خواوو هغه کوم نراتیف چې دی چلن شوی دی، یعنی د یوې خوا طالبانو کټ مټ د پاکستان کټه په لاس کې نیولې ده، هغه ورته وایي چې یو وخت تا هلته زه ساتلم، اوس همدغه خلک چې زما هم فکر دي تا سره مبارزه کوي ستا په خاوره کې، ظاهرا خو دوی هغه ربیبی چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې دي او دا ثابت هم نه ده چې د افغانستان په خاوره کې دي. لکه لږ طالبان خو په دې تر اوسه پورې اعتراف نه دی کړی، خو بیا هم چې ګراوم چې دا طالب او هغه طالب تفاوت څه شی دی؟ تفاوت پکې نشته. نو دې ترتیب دسې هم نشي کېدلی چې هغه طالب چې د دوی د کنټرول لاندې اوسېږي د پاکستان منظور مې دی او په افغانستان باندې وتپل شي هغه ښه طالب، نو هغه طالب چې به د هغې په کور کې را پیدا کړي او هماغه فکر هلته غواړي
دا خبرې پخوا هم کول، البته دوی پخوا مل چې شو بد طالبان شته. خیر، دې موضوع ته به راشو. مننه کور ودان جانبا صاحب. مدقیق صاحب، په تیرو څلورو ورځو کې خبرو نتیجه ور نه کړه، آیا کوربه هیواد ته به کومه هیله پیدا شوې وي چې دواړه خواوې بیا خبرو ته کښېنول؟ راپورونه وایي چې د ترکیې اصرار سبب شو چې پاکستان خپل پلاوی بیرته واستوي او خبرو ته دوام ورکړي. مدقیق صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مدقیق صاحب اوس په ټلیفون قطع شو، لکه چې نه پوهېږم څه مشکل و. خیر، د قدرمنو اوریدونکو لپاره به یو بیا هم خپل میلمانه معرفي کوم. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق، او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای زموږ میلمانه دي. یوسفزای صاحب به تقریبا یو لس دقیقې وروسته له استودیو سره وصل شي، دوی سره وعده هم داسې ده. خو دا شیبه ښاغلی جان باز او شغله مدقیق را سره دی. مدقیق تلیفون البته قطع سو، اوس بیرته له استودیو سره وصل دی. بیا به ورته هرکلی وایم. مدقیق صاحب څنګه زما ژغ اوري؟ مدقیق صاحب متاسفانه چې کومه تخنیکی ستونزه لري. خیر جانبا صاحب، تاسو د داعش خبره وکړه. طالبان دا ادعا لري چې داعش په پاکستان کې روزنځایونه لري او پاکستان یې ساتي، په بلوچستان کې خصوصا دوی دا ادعا لري. د پاکستان په ادعاو ډېرې خبرې شوې دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې د لاغه ځایه حملې کوي، اما د طالبانو د ادعا ته په نړۍ کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی یا ډېره نه ده منعکس شوی، بې له دې چې طالبان یې هم داسې یو نیم وارې یادوي. دا ادعا څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
دغه څه چې د پاکستان ادعاګانې هم چندان خریدار نه لري، هغه ته وګوري نړۍ په یو نوې تفاهم کې
یعنی ډیر تکرار شوی ده. منظور مې دا و چې ډیر که هر خبر خپریږي په له دې سره همدا یادیږي چې پاکستان دا ادعا لري او وایي چې له خوا حملې کېږي، اما د طالبانو ادعا ته دومره توجه نه کېږي.
دا درسته ده، درسته ده، ځکه چې طالب خو ونشو کړی چې دننه په کور کې مسؤلیت رامنځته کړي چې بې د هغې په ترڅ کې نړیوال عمومي مسؤلیت ترلاسه کړي. دا خو ډېره لویه خلا ده. اما خبره هم دا ده چې مرکز د تروریزم، مرکز د تجهیز، د انګېزه ورکولو، د پرتاب کولو د تروریستانو د پاکستان و دی، او په دا نږدې راتلونکي کې خو همداسې ښکاري چې دا هېواد به همدغسې پاتې اوسېږي، په همدې ماهیت به روان اوسېږي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې ټولې تروریستي ډلې په شمول د اوسنیو حاکمانو د افغانستان دا خو ټول د همدغې پاکستان نه پرتاب شوي. اوس که هر ډله تاسې نوم یې واخلئ، هر ډله دا د افغانستان، دا په افغانستان کې د کوم طریق نه راغلې ده، د کوم ځای نه دا سمبال شوې ده، په کوم انګېزه دا راغلې ده درست افغانستان ته، په داسې حال کې چې هغه اساسي دفترونه خو اوس هم هغه سیاسي
په دې موضوع خبرې وکړي. بله ډیره مننه.
اوس هم په پاکستان کې پاتې دي.
بله سلامت اوسئ، ډیره مننه. مرخیق صاحب ته به بیا ورشو، تمه ده چې دا ځلې ټلیفون قطع نه شي. مرخیق صاحب، په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې خبرو نتیجه ور نه کړه، او ترکیه بیا راغله میدان ته او له پاکستان یې وغوښتل چې موزه یو خبرو ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دوی ته به څه هیله پیدا شوې وي چې دواړه خواوې به خبرو د خبرو په نتیجه کې یوې روغې ته ورسېږي؟ مننه کاروان صاحب،
بس چې زما د تلیفوني ستونزه وه، جان باز سره سم سلامونه. اول خو لکه څنګه چې جان باز صاحب اشاره وکړه، فروان صاحب، د افغانستان او پاکستان د غاړې کې لږ وخت نه چې پاکستان جوړ شوی ده، د افغانستان په اړه، د افغانستان د پخوانیو رژیمونو په اړه، یعنی منفي ذهنیت امریکا کله چې زما په راپ یادېږي، د سردار داود خان له وخته تر راوروسته د حزب دموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو بیا د طالبانو راتګ، یعنی په ټولو حالاتو کې پاکستان نه غواړي چې یو آزاد افغانستان وي، یو خپلواک افغانستان وي، په پښو ولاړ افغانستان وي. په خاصه توګه لکه اوس وختو کې چې هر رژیمونه تقریبا دغه سناریو بیا بیا تکرارېږي، په زړه باندې به وروسته ډله بس کړو. د ترکیې د مذاکراتو په فروان صاحب اول خو اکوم شرایط چې د طالبانو لخوا نه، یعنی ډېر شرایط خو نه و کېښودل شوي، خو د پاکستان لخوا چې پی ټی پی باید تروریستانو په لیست کې ځای پر ځای شي. نو سوال درته ټولو ته داسې مخکې جان باز صاحب سره وکړله، مکتب ټولو خبرونه کې کله چې پی ټی پی څلور کاله مخکې د جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله له طالبانو سره یو ځای، هلته دوی مجاهدینو او سربقاتو مجاهدینو، نو اوس دوی ته وایي دا تروریستان دی. یعنی کله چې د پاکستان کومې مناسب سر کې تي که د بلوڅانو که د په عالم څنګه چې موضوع کې دوی په تاوان وه، هغه تروریستان دي چې دوی په ګټه وه، که کله خیبر پښتونخوا یا کله دا اوس دغه حالاتو ډېر ګرم چې پاکستان همیشه غواړي چې د خپلو خلکو ذهنیت کوم ستونزې لري، نو کله یې کشمیر ته واړي، کله یې اوس دې موضوع ته مذاکرات ته، خو اصلا د قطر او د ترکیې، یعنی دواړو لخواو نه همې دوی لومړني مذاکرات په قطر کې وکړل، دوی ترکیې کې او هغه کوم شرایط زه ګورم، فکر نه کوم چې دوی د پاکستان لخوا نه یا له طالبان چې فکر نه کوم دا موضوع د ټي ټي پي، یعنی په تروریستانو په لیست کې دوی ومني او پاکستان هم له خپل دریځ نه اوړي. خو بیا هم پاکستاني د هغه سره له کوم ځای پورې چې معلومات لرو، د ترکیه او د قطر لخوا نه چې بیا مذاکرات کې ډېر وخت شوي دي چې مذاکرات کې تړي، اوله ورځ دوه مذاکرات یا درېمه یا څلورمه، بیا هم معلوم شي چې دې کې پاکستان بل خپل دریزه لږ راکېږي او خبر طالبان
مدخل صاحب صرف وزم دا خبر نه چې پاکستان وایي چې تاسو ټي ټي پی تروریسټ ډلې اعلان کړي یا جهاد دیغو خلاف اعلان کړي، د دې خبرې ترڅنګ وایي وا اصلي غوښتنه دا ده چې باید افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي، که د افغانستان په خاوره کې وي یا په پولو کې وي، د هغوی په ضد جنګ وکړي. دا څومره ممکنه ده دی او څومره احتمال لري چې افغان طالبان د داسې یو څه ومني؟
زما په نظر فروان صاحب، دا ډیره ستونزمنه او ډیره سخته چې طالبان سل ساله یا تمخکې لږ په تېرې دورې طالبانو کښې خپله جلال الدین افغاني سره همدغه د وزیرستان طالبان به ورسره او هغو سره جنګېدل. حتی د جهاد په وخت کښې هم دغه پاکستان همدغه خلک د افغانستان په جهاد چې جهاد کوي د ډاکتر نجیب الله د حکومت یا د تېرو حکومتونو په مقابل کښې دوی له هغو سره یو ځای وو. وروسته چې د طالبانو عمارت جوړ شو بیا چې خپله د افغاني له ډلې سره د وزیرستان او د خپله چې ټي پي د اوس غړي چې دي دوی ما ته ډېره سخته ښکاري. دوی هغه اسلامي اړخ عقدوي بیا له دوی سره هغه کومه حتی قومي اړیکې او اکثرو سره ټیکیانې کړي دي او دوی اکثر ډېر دا موضوع به چې دوی ټي ټي پي یا منځوي کړي یا دوی په مقابل کښې جګړه وکړي زه فکر نه کوم دا به د طالبانو لپاره ډېر سخته وي. او که دا کار کوي دا به د طالبانو په منځ کښې به هم ډېر غټ انصاب را ځي او ستونزې به ورته ډېرېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کوربدن. اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه تنه لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو مهرباني مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکئ. د دوی ټلیفون قطع شوی دی خو یو بل اورېدونکی هم شته هیله ده چې دوی خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده مهرباني لطفاً یو څه ژر خبرې نه کوئ نو مجبور چې ټلیفون قطع به کړو. مهرباني وکړئ لا وخت لرئ. مهرباني
محترمه خبره خو داسې دي که نه چې په استنبول کښې د امریکا دغه د پاکستان او طالبانو تر منځ کوم مذاکرات چې روان دي د کومې خبرې چې روانې دا خبرې
بله متاسفانه چې تاسې خبرې هم قطع شوې نو د استانبول خبرې دې همداسې قطع نه شي. ور به شو بېرته خپلو درنو مېلمنو ته. جانباز صاحب د داعش په ارتباط بیا هم پوښتنه لرم. په پاکستان کې د داعش د روزنځایونو چې طالبان ادعا لري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا ادعا څومره حقیقت لرلی شي؟
دا زما په نظر کاملا واقعیت لري سره د ټول مخالفت چې موږ کولی شو ولرو طالب سره اما ډېر نورې بې طرفه منبع دا تاییدوي چې داعش لکه ټولې اوس سلیم عقل د دې ښکارندو دی ښاغلی کبروال چې لکه مخکې چې تاسو وویلې دا اظهر شمس ته چې ټولې تروریستي ډلې ټپلې ټولې د تروریستي ډلې ټپلې د پاکستان څخه
لیکن مسئله دا ده که چېرته داسې وي خو کله ناکله پاکستان په خبره کښې هم عملي کېږي او د پاکستان حکومت وایي چې دا حمله داعش کړې دی یا دا حملې داعش ته منصوبه وي. که داسې وي نو بیا ولې هلته حملې کوي؟
داسې ده چې عمومي لوبه او معادلې کښې لوب تغییر راغلی دی او دا تروریستي ډلې د دوی په منځ کښې لوی لوی انشعابونه اوس رامنځته شوي دي. د پاکستان د حکومت او دولت وضعیت ته په کتو هغه کوم فاینانس چې پخوا کېدل د نورو هېوادو له خوا یا دننه د دوی هغه کومې چندې چې وې هغه اوس ډېرې ډېرې ضعیفې شوي او دا باید شوی دی چې او بل دا چې نن ورځ نن سبا د اے آی عصر دی ښاغلی تاروان دا ډلې یوه برخه یو غوښنه برخه د پاکستان د استخباراتي او پوځي هغه کوم کنټرول او مدیریت څخه اوس وتي. ډېر نور ځواکونه دي چې دوی د خپلو موخو دپاره په منطقه کښې او فرا منطقه کښې د خپلو موخو دپاره لوبوي او کېدای شي د ټولو تروریستي ډلو چې دننه په پاکستان کښې نن سبا فعالیت کوي هغو نه به د پاکستان استخباراتي هغه کوم دفترونه چې دي هغو به آګاهي ونه لري دې کښې هم شک نشته. خو یوه غوښنه برخه هغه اوس هم د پاکستان د کنټرول لاندې ده چې په شمول د داعش ځکه چې امکان نه لري په یو ملیتریستي سر تر پایه ملیتریستي استخباراتي هېواد لکه پاکستان کښې تروریستي فعالیت وکړي او نورو هیوادو ته دغه عناصر پرتاب کې او ته خبر نه وسی دا هیڅ امکان لري نه. تاسو ګوري هغه عادي مخالفین خپل عادي مخالفین که پښتانه دي که بلوچستان دي هغوی په یو عادي اعتراض کلونو کلونو په زندانو کې اچوي نو هغوی دا تروریستان نه ویني هغوی نه لیدل پخوا یې نه لیدل پرون نه لیدل اس خبره دا ده ښاغلی سروان چې د پاکستان اساسي پالیسی په دې هیواد کې د دوی پوځیان تعینوي او ملکی جمهوري کوم عناصر چې دي هغوی اصل کوم واک نه لري. دوی هغه پخوانۍ پالیسی چې په اتیاوم لسیزه کې راپیدا شوې ده او د ستراتیژیک عمق نومېږي هغې تغییر نه دی کړی. هر هغه د دوی هدف هم دا دی چې هر هغه نظام چې راځي په افغانستان کې هغه باید د دوی د کنټرول مدیریت لاندې وسیږي. اوس یې تر یو حده دغه کار ترلاسه کړی دی خو داسې ښکاري چې کېدای شي دا د مدیریت څخه ووځي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ښاغلی سامي یوسفزی. هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. یوسفزی صاحب، ستاسو معلومات څه دي د طالبان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې عمده خنډ څه دی؟
مننه فروان صاحب، تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته احترامات. عمده ټکی چې دا وخت مذاکرات دی لخن سره مخامخ کړي دي همدغه ده چې افغان لوري ته پاکستانیان وایي چې تاسو د ټي ټي پی په افغانستان کې د شتون او په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو مسؤل یاستئ او دا ستاسو مسؤلیت ده. خو طالبان بیا دا وایي چې موږ د دې مسؤل ځکه نه یو چې دوی پاکستانیان دي، د پاکستان خلک دي، پاکستاني اتباع دي او دا ستاسو مشکل ده. خو بهرحال اوس په دې پرون راسي افغان طالبانو طرف یو څه نرمښت دا ښودلی ده چې موږ تیار یو چې د افغان طالبانو پر خلاف کا عملیات کیږي افغانستان کې، یعنی که دوی پیدا کیږي دوی تیار دي چې د هغوی خلاف عملیاتو کې یا له سیمې افغانستانه وباسي. خو پاکستان وایي چې نه، د دا وستلو نه علاوه تاسو مسؤلیت دا ده چې دوی دې ته مجبور کړي چې پاکستان خلاف اقدامات وکړي. او همدا ډول ویل کېږي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې تاسو وغواړئ او ټي ټي پی وغواړئ موږ تیار یو چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ لکه څنګه چې درې کال وړاندې مذاکراتو قربتوب کړی و دوی بیا یعنی بیخي د جنگ بندی په واضح ایجنډا باندې تاسو سره کې نه ټي ټي پی او پاکستان. خو پاکستان بیا هم وایي چې نه، زمونږ وې سره خبرې نه کوو. نو اصلي موضوعات هم دا دی چې پاکستان اوس یو ډیر قاطع دریځ نیولې ده او طالبانو ته وایي چې دا ستاسو مسؤلیت ده او تاسو باید د ټي ټي پی څخه کوم تشدد ده هغه ته خاتمه ورکړئ په افغانستان کې.
بله، ځینې لا دا هم وایي چې وای پاکستان وایي چې حتی د ډیورنډ کرښې اخوات هم را سره همکاري کوي د ټي ټي پی په ضد. دا اداوي تر څه ده صحیح دي؟
بهرحال همدا مشترکه، یعنی دا ده چې مشترکه استخباراتي معلومات ورسره شریکوو او تاسو موږ دا کولای شو چې د ټي ټي پی د کسانو پیدا کولو کې موږ چې کوم معلومات لري استخباراتي هغه تاسو شریکو خو تاسو باور باندې پرې کنده عملیات کوي. بهرحال اوس هم مشکلات په خبرو کې شته ده او د تیر درې ورځو راهیسې دواړه طرفونه حتی مخکې چې په یو هوټل کې اوسېدو اوس په بیل بیل هوټلونو کې اوسېږي او مخامخ خبرې اترې هم نه دي شوي. اکثره خبرې داسې کېږي لکه څنګه چې د اسرائیل او د فلسطینیانو کې د دوی باغ یا د هوټل په یو پوړ کې اسرائیلیان او فلسطینیان په بل هوټل کې وو. اوس عین شکل دی افغانستان او د طالبانو خبرې پاکستان سره خبرو اخیستې دي، یعنی د خبرو په ځای ډېره یعنی دغه طرف ډېر ترینه راځي نه ښکاري او یو طرفه ډول فضا ده.
بله، ډېره مننه سلامت اوسې متحقق صاحب. بیا هم ټلیفون قطع شوی دی، تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا ورسره تماس ونیسي. په دې منځ کې به لاړ شو جانباز صاحب. جانباز صاحب، دا چې پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي له افغانستانه اوړي د حملو لپاره پاکستان ته ځي، نو دا کسان چې هلته حملې کوي حتما به نو بېرته هم ځي افغانستان ته، نو ولې پاکستان بیا مخه نه نیسي؟
همدا خبره ده چې پاکستانیان داسې یو موقف نیولی ښاغلی سروان چې کاملا اولتیماتومي، یعنی ضرب العجلي او اختاریه دریزه غوره کړی دی. په عین وخت کې چې په قطر کې یا اوس په استانبول کې